السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د تورلسوم کال د تلې میزان شپاړسم د 2021 کال د اکتوبر اتمه وړاندې اورې نړیواله ټولنه د هیواد افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي. میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمښت سره مخ دی.
د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي.
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي.
د امریکا د بارونی چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له هند وروسته بیګا اسلام آباد ته رسیدلې. د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان څرخیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 30,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې. اروپا دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته.
فکر کوم دا ممکنه ده خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه درکوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د ژوند رنګونه به هم درته خبره کړو.
دغه وچه میوه د افغانستان ده که د نورو هیوادونو هم ده؟
اکثریت افغانستان ده، بادام یو دوه رقم امریکایي پک شته.
دا نور مسائل تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه. څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په هکله پلټنې وکړي. دا پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شوه. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورتر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. دغه راپورتر ټاکل د ملګرو ملتو له لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون وویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي. د دوشنبه پورس په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماتانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس اميري له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي.
او بل مهمه مسله ده چې هر هغه څوک چې دی رئیس په صفت دی او مدیر په صفت به چا په واز کړي نو اول څوک باید ګورته نه یې لور نشي، هغه باید په وپوس کې استخدام کړی شي. زکات مت لري دا د هر چا د دا د مولوی دا د طالب دا د قومي مشر اې دی نه.
د خوست قومي مشرانو په عیني حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي. طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او په خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده. دوی همداراز ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وی له افغانستان د هوای از مکل لارې د خلکو د خوندي استلو حل زلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یو چارتر الوتکه کې پاکستان جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دا کسانو لمنځه به شلتن او نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمنی او برېټانیا وی لا هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژری وباسي. د ایتالیا د کورونې چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری اژانس راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل او خای هغه افغانانو ته هم وانډ په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپای پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمنی د چارواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 21 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري اژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوګې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه دی هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیواله ټولنې له طرح سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدي پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته پلاس کې ورکړل شي او که د بانکونو لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې
تمره چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدي پیسې ولیږي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالي ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حسیب او د کابل اوسیدونکو بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډیر جدي اړتیا هم ورته ودرې دي کې واځي کولای شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغه څه ما چې کله پښتنه وکړه هغه راتویل چې ته باید 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې کارت جمع کړې، یعنی یو ځل کارت را شي کارت جمع کړې بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلان کې ورځ راشه. په هغه ورځ بیا ته سحر نه ماخامه پورې ولاړ وي یا مازدیګر پورې ته پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم ګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري اژانس نومونه نه دي څرګند کړي دغه خبري اژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او شوانځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډیر شمیر افغانان مجبور شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 4 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس د یو جګپوري ډیپلوماټ په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلوماټ په وینا یو لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهم لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وینډي شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنون کې وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډي شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر اس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دو اړخیز چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نورستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د خزو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالي ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کړي. نوموړي ځاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دې غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوسه پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکوي، میډیا آزادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل د امریکای دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوی دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او د غشان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کمزه اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکایي فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کلا افغانستان نه امریکا وتلا نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیالو چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو ګورئ نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنیل دی مشر جرنیل دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدن کڑے ہوا ہاگ لیدن مقصد ہم دک کہو چہ امریکہ نہ یوا دے دا پاکستان نہ مرستا غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وا دونوں نہ ہم دک شانت مرستا غواڑی
سر د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وخت په وخت په افغانستان کې د بشری مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منل نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل.
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولی شي. شکر دے چې اوس حالت وزا خوالی لور روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړان دي هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر و نه خلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو پاړه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
جب دنیا جائے گی فیصله کی طرف تو هم بھی اس فیصله کی طرف جائیں گے.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتک اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډین ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت پاړه اندېخنې ډېری شوې دي او د غلطا د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ډیپلومات خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثرو یې د څو لسیزو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلومات په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په اویایمه میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دواړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي او په نویم لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین په خوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلومات ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلومات په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اګست په 11 خپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال را په دې خوا یو وشته خزې سب شوې دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همدارس نوي داسې نوري ورته پیښې په دې موده کې سب شوي دي چې د دې کسانو بشپړ سوانه نه ده روښانه شوې. د ازادي اروپا ازادي راډو د تاجکستان څنګه په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یو نوی نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال رسپانی بیا د اګست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانستان پر موسیقي ولیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې ښار له رستورانتونو او د آیس کریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اورېدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوي دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکو او استادان له کابل پلازمینه دوه هیته ورسیدل. د دې ډلې نیمه جنیا او میرمنې دي ټاکل شوې ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېشتي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانس پرس اژانس ته وویل چې د موسیقي د دې زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ژوندۍ شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د اروپאי اتحادیه غړو هیوادونو ته څلويختو زرو ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وای. خو د اروپאי ټولنې د کورونې چارو کمشنر وای د دې اتحادیه غړیو په ورستیو څخه کم دوه میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړی ده. هم ملګری ملتونه او هم اروپאי ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوګي د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپאי اتحادیه غوښتي چې په راتلونکو 15 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلی شوی دی. د کورونې چارو لپاره د اروپאי اتحادیه کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپאי اتحادیه د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپאי اتحادیه د وبشت غړیو هیوادونو د کورونې چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپאי هیوادونو لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیه او سنۍ دریز تکرار شو چې اروپאי اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وبل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپאי اتحادیه غوښتي چې د 15,000 بي ځای شویو افغانانو لمنځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ته دا کسان تر ټولو زیانګالشکاري او دا کار باید په 15 کلونو کې وشي. د اروپאי اتحادیه غړیو د شاغلي ګراندي غوښتنې ته ځواب نه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نوري لارښوته لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکن ده، خو دا د اروپאי ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو لوري د کابل لنیول وروسته اروپאי اتحادیه 2,000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونې چارو لپاره د اروپאי اتحادیه کمشنر یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کوم شبنه نه ده شوی، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. د دې کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناتو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخوانی افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسول دي. ناتو ویلي هغه ټول افغانان به چې له دوی سره کار کړي او ژوند له خطر سره مخامخ دي له افغانستانه وباسي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د بلوچستان د هرنایي چارواکي وای د اکتوبر 8 متر زلزلې ورسته مرستندوی چارو ته دوام ورکړه. هلته د اکتوبر 8 سهار وختي یو خوي زلزلې وشو چې د ورستیو راپورونو لمخې پکې شاوخوا 15 کسان وژل شوی او تر 2500 زیات نور ټپیان دي. د ازادي رادیو خبريال د کوټې له هرنایي څخه راپور لري. سمت شبنه
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ جوړه اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکو 15 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزلې کې وژل شوی او درې ژوبل شوی دي. هغه مشال یټو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
مش باندې وته ویدو هغه نور شپږ کسان دنن ویدو و یو مور و درې خوشنیانو او درې موستل درې غزایو بیا به سمکتل هغه ټیم مخریس ساز یو یو دماغ من کار نه کول چې شو کو بیا دنن ولاړو دروازه مات کول هغه غوازو چې شو کو سمج کی مراد دی بیا مالی والا ته موبایل هغه مالی والا به چاره ول خپل را لې او درې کسان مړو هغه
څوک
یو مور وا بخښنی ورونو یو سور لاس کالو یو کالو
په زلزله کې ته جو بل څو ناروغان لپاره د یادی سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون په انګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات جوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لاري د کوټي بلابلو روختونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام سره تر اوس ماښام پورې ټوټل مړی چې دی هغه د شلو سر د پنځه ویشت تر مابین دي او شدید زخمیان چې دی هغه پنځه دیرش څلوېښت کسان دي او ټوټل زخمیان چې دی هغه تقریبا تر دوه نیم سوه هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټې ته تھرو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډیر وو سپین ږیرو هم وو او څو زنه نیولې. دا هغه تر کورونه چې دی هغه د پنځوس او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولپس شوي دي ختم شوي دي دیوالونه نړېدلي دي چتونه نړېدلي دي هغه ګرڅه ختم دي. البته په هرنایي کې تقریبا 8-10 هزار چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دغه کورو ته تاوان جوړیږي که یو بل جټکه راسي.
د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سنبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي.
اوس هم لاند خبرونه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر په ټاکلو سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستان د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. رومانیایی پولیسو ویلی دی چې په بخښنې سره یوروپول یا د اروپا پولیسو ویلی چې د رومانیا پولیسو او جرمني په ګډه یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
اتنوم چه ده؟
حبیب رحمان.
چه کاروبار کی؟
ده وچه میوه وچه شده دکان نرم خوز به منزه اولی سوله کی.
تا سر بخی دیر زیادت میوه دلتا پا دکان کشتا و نور شاین و مرسره دی. داغ میوه دیر وقت لکوم زیر اوڑه؟
زیرین که هم پیل حل خوز خارس هر اوڑه و مدفر شاین و پاینده که هیره دارو شده و از نیت رو پای خرید بکن.
داغ وچه میوه ده افغانستان ده که ده نور و هیوادون هم ده؟
اکثریتی افغانستان ده بدم یو دارکم امریکایی و پاکستان.
کم زیاد خلق خوخوی؟
وطنی زیاد خلق خوخوی. امریکایی لگرزان دی اگر او سکسدی دی نور خیلی اوانی تولیداتی شدی.
زایقه دی کمی و خدا؟
زایقه وطنی خلق.
خبال دلتا پا خوست که کم دست نواشتا چه مثلا امدل تا که گیم او تاسی خرفوی؟
یار دست نوا با نوی که خوست که او کپلی وی نور با دست خواست.
چرماز لکم از ایر اوڑای؟
چرماز هم ده شاری نول مخنه ده پس گرد سلی ده خونه است.
خب ده پکتیا و ده پکتیکا و ده خوز پمنز که چکمی ولسوالی ده دلتا هم ده آقا که چرماز که یا سان ده امده وش میوی ترسنگ ده نور شاینام ده سر را اوڑی ده خرچی گی ده نور شاینام؟
او خدی هم
سنگ ده کاروبار دسمون اخی شروع کرده ده
تقریبا ده پینزو میاش روانه ده کلی گی در حال
سوداگر ده دیر وست سوک دی چی در ترازی؟
والا ها دلار سر حالک دیر وی کلیوالم وی بس خدای کارم روان ده.
همدا د کور کرایا ماشومان او نور کسان د داسې ټول تر پوره کیږي
او ان شاء الله کیږي.
ماشومان د درسونه وایي؟
او درسونه اصلور پنځه ماشومان لرم چې یو دوه درې مدرسې کې دی او مکتب کې.
د فامیل ټول غړي به تقریبا بیا څومره وي؟
نه نفر وي.
همدا یو دکان لري.